السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1402 کال د زمری 14مه، د 2023 کال د اگست 4مه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی، د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندیدو ته په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بېرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دې ورکړي چې د دې رسنۍ خپرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا 40 تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سې شنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بېګاه خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړې رسنۍ ته د خپرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هېواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بېساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. ډبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په هغو ځایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومانو او ښځو ته د خوراکي خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي وو د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,3 لک ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم همداراز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداری ورکړی چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناټو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتس کې پرون د اګست 3مه د لیتوانیا له ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته وویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د ده په وینا د پارونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولنډ فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رد کړه چې ګنې الوتکې د پولنډ قلمرو ته ننوتي او پر وارسای تور ولګاوه چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي چې د ده د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بېرحمانه جګړې سره مخامخ دي، خو دا یې زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلینسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بېګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ همداراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایي حملې او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونو پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایي حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اونیونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقرې 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2م وزن کې د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقرې مډال یې وګاټه. په اووم وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره په پایلوبه ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقرې مډال وګټه. نورو څلورو لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د تورنمنت دریمه کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. له یو سیاسي شنونکو سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده، ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلي دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لږ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش تیر کی، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر نندرې روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبره داسې محل کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په ورستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښي هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبه په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاو چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی وو او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت به پاکستانی چارواکو اداوی پرون یو ځل بیا رات کړي. د حکومت ویان پر خپل ټوټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هواد د امنیتی وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلې دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپل ټول اندېښنې دي مخامخ له دوی سره شریک کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حملو زور واخیست. د دې حملو په لړ کې ورستۍ 13 یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د ورستۍ راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووجل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبری غونډه کې دغه څرګندونه کړې. د 10 کال کې د چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتله. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد د دې چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلاوه له مذهبي پلاوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کومور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دغه په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپل ایديالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان هغه جغرافیا چې دغه کارولې د ډلګیل تساتلې دي دغه مشرانی ساتلې دي حمایه کړې دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډیر هدا پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې پیغې کې معلومې وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان د فکر کوي چې د دوی و طرف ته د یغه اقتصادي د یم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګي دي چې دوی دواړه هیوادونه کو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړي توګه ټي ټي پی دا یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پال ډلګي او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره هدا پوری کوشش دا چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پوری د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لار چې د بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان چې کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د اداوې پر لپسې رد کړې دي چې وایي طالبانو د پاکستان مخالف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمني ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د چی چی پی مشران په افغانستان کې وو او د پتیرو شلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډېر مهم مشران د دې په افغانستان کې چې دی هغه ووجر سول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه وسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسولیت اوس داعش په غاړه باندې اخیستی دی. په دې اساس باندې یعنی ویل شو چې د وسنۍ حاکم مشرانو تر ډېره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنگیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنگیالی یو د بل سره ملګری پاتې شوی دی. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې یوګه په یوګه مبارزه کوله. نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه همدرد صاحب. او ورسته پښتنه دا چې که پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دننه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دی دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دی برید وکړي. دا ولاو که هر ډلې وي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازی چې شوه د هغه ملاتړی چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دیغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاصو اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دی هغه په نخښه کړی. مستقیمه فکر نه کوم چې دوی دی کوم اقدام وکول شي زکه د سخه خبرګون سره باندې په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي زکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دی عقیده دي یا سیاسيون د عمران خان خبره تاسې 13 ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس عمل خودلې دی او کچیرته د اقدام کوي زه فکر کوم چې د وسنۍ حاکمې ډلې لخوانه به هم لکه په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي، لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي، بلکې د خپلو ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کړي دي هغه د ترور مسلې ته به ادامه ورکړي او تر ډېره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې چې دي هغه په نښه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستۍ لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. دا په داسال کې ده چې د اګست پر 4مه یعنی نن په خبر پختونخوا کې د وژل شوو پولیسو په یاد ورځ لمانځل کیږي. د خبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2005 کال راهیسې په غصوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي. د اګست پر 3مه د پولیسو د ورځې په مناسبت په 400 کې یو غونډه وشوه چې پکې شبیر احمد جان له چارواکو د وژل شوو سرتیرو له خپلوانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2018 د جولای 2023 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه وو میاشتو کې 130 سیوا کسان وژل شوي. دغه ترهګرۍ پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وژنې او په دوی شودنې هم شامل دي. د پولیسو روز مانځلو په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه وشوه چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس واکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په گیټ ځانمرګي برګر مخنیول په وخت د وجل شوی پولیس اهلکار میا نسیمولا سوارلس کلن زوی میا ارسلان مشا لیډو ته ویل
چې کله دا بلاست کېدون زما د ابو دغه شپقدر قچرو کې ډیوټي په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم هغه دوه ګارډز ولاړو هغه خړومبي وشتل خو په تور ساده رچول هغه د ناروانو د هغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی ادری ګودری کنه بیا پېښاته نه فایرینګ وکړو بیا هم اون درې دن بیا ورلون د لاس نه اونې وړو چې غت اسنګ گیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والا نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو مخبل ځان ورکو خو بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لزو مقابله هم شوي خوای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده، دا زمونږ مور ده، په دې زمونږ سر قربان 2000 لک بګ خاندان نه پدې کې دغه شو لکه د اسپین والا اي اي جي سره پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسو کې دوه والا نه سوس پیرې شوی دا بالکل باقاعده پیر را باندې شوی دی او سوس وړه شوی دی. الحمدلله ټول کپلي سورې سورې دي رب العالمین موږ عزت را کړې دي. الحمدلله زون دا یو کور نم دا سی आवाज رانه چې د پلانکیز وي دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دی رسو شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زم ازوی هم پکې وي زم ارور هم پکې وي زم تر عزیز تر ټول پکې وي چې ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله سبحانه و تعالی
یا دا غوند کې د پولیس محکمه چارواکی او د 400 پولیس ځلی مشر محمد عرف نه مچکله پښتنه وکړه چې واره بیا خیبر پښتونخوا کې ترهګرې پیخي او بریدونه سیوا شوې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوې مشر اعلان کړي. د ایډلی ویلی مخکینای مشری ابوالحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوې. قریشی د داعش څلورم مشر او چې وژل کیږي. له 2019 کال رئیس د داعش درې مخکینی مشرانو په سوریه کې وژل شوې. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت په حواله جزئیات ووري.
اسلامی دولت ډلې یادایش په سوریه کې د خپل لک پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نومبر میاشتې رئیس د داعش مشرک کوله. نوموړی ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی، خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو، او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بګانا وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکینی مشر د سوریه په شمال ویدیس کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه مهال ووژل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولي، چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیه د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریه په شمال کې وژلای دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2019 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتي وروسته دا ډله له هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي، چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پر منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. واشنگتن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د وروستۍ ناستې په اړه لیکنه خپره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزي او واضح وي، خو د افغان ښځو انجنونو برخلیک ته چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادباو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوی هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سینګارتونونو تړل چې له عمله یې 16,000 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2 نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سیریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، له قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری جو توکو د لیګ لپاره د ارزان لارو مندل او برعکس، ځکه چې وسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګرانې دي. د ورځپاڼې په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوي د سفر پر مهال هم پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو برخه قزاقستان کې پرانیستل شي، څو د دوه اړخیز سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي.
قزاقستان اوس په ایرات کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، مادني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دوغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخوا بله هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کړي. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پوهنتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. له ازادي راډیو مو د ازادي راډیو د خبري مجله اوري همدارنګه په ویب پاڼه کې هم کولای شي زموږ د خبري مجله واوري. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه چې په کوریا کې پیل شوي دي 4 د برونزو او 2 د سرو زرو د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څه باندې 200 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستانه هم 8 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقره میډالی وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربه جنوبی کوریا لوبغاړی مات کړ او د سپینو زرو میډالی وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړی مات کړي، خو په دویم لوبه کې له کاناډایي سیال څخه ماته وخوړه او د برونزو میډالی وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبي کوریا په وړاندې ماته وخوړه او دریم مقام وګټه او د برونزو میډالې په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګټه، خو د استرالیا په وړاندې ماته ومنله او د برونزو میډالې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری که څه هم څو وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خو دا واري خیلو بی ونکڑای شوی او یوازی د یوی بای یا استراحت پا بریا سرا د برونزو میدال وگاچه. د ویلو ده چه ده افغانستان ده تکواندو ملی لوبغاړي پا کوریا کی پا نړیوالو آزادو لوب کی گردون کوی او تر دې وروسته هم څو نور لوبی لري. ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغې څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلونو راهیسې ساتلی وو لدی خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زه سره در په در رسول بالا نظام زر وغم خرج کړل. اقتصاد کمزور و. هغه مې د سړی کاروبار وایستي.
دا میرمن زیاتوی چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سیوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د دې لور هم مجبور سیوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد می کمزورې و چې پارک یې غل سره ول وی دی پر وړي سو و دا یو کې بل یې غل زارې خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق په نوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لطفان څخه به برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په 80% خلک خرڅي، 40% کیرانی هغه د مجبوریت توپ څخه بل دغه نست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو